مصر پاړی کوکی کلکیچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس د مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد دې لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې اسرائیل په رفح کې د پوځي عملیاتو په پرمخ وړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګرې ډله بولي وروستي وسله والو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفح په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مې په 8 نېټه یې پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې کله چې په رفح کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه اوسیدونکو له ډلې چې ډېری یې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاس زملالی بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې ولی یو شذینه کوچنی ته یا د چاپا کور کې چنجلې زیږي هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي، بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټو نن پر دې به بحث وکړو چې څنګه د حل لارې پیدا کېده سي چې په ټولنه کې د انجلی او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلی د شذینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشان ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره اغلی تورپیکی مومند، اغلی رابیا ستانکزی او اغلی زاهد فیضان ګډون کوي. او ریدونکو تاسو هم کولای سي چې زموږ سره په دې خبرونه کې برخه واخلي او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. پر دغه شمیره باندې زنګ راووهئ: 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خبرونه کې شامل کړو. اوس هم د خبرونې لومړی میلمنه اغلی زاهده فیضان لمر سره وصل شوی ده د تلیفون له لارې له سټوډیو سره. اغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې تاسو د شودو سره کار کوي، د ډاکټرې په توګه باندې تاسو شایي سلګونو یا که مبالغه ونه کم زرګونو شته به تاسو لیدلی وي چې د دوی سره د معالج جی په برخه کې تاسو مرسته کوي. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کز موږ سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا څه مو در سترګو سوي دي چې خلک د انجلۍ اولاد په زیږیدو باندې خپګان شي؟
السلام علیکم.
بله، وعلیکم السلام. استاس جغ مشترک مهرباني.
سلام نننی کهلی تاسو ته درنه مېلمانی خويندو ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام نننی کهلی وړاندې کوم. البته اخیری سوال کې یو ځل بیا راته تکرار کړئ لکه څنګه وصل شوی وو.
ما ویل مال تاسو کې د خپل کار په جریان کې داس خلکو سره مخامخ سوي یاست چې پر شذینه اولاد باندې د خپګان څرګندونه کړی ده؟
بالکل. وہ افغانستان کی خو بالکل دا مروج گنی چې چرته جن انډیونی پیدا شې ډیر زیات خپګان اظهار کوي او کور کې زوی پیدا شي نو هغه د لپاره د افتخار ځای دی او خوشحالي اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته تیره یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړی و چې دا حق دی سوالو نو انجنو ته دومره ارزښت ما هغه وخت کې ویلی چې د کله چې یو مور حمل اخلي د حمل نونی ساتر د رزن تر پای پورې انجنو ته هغه څه حقونه او حقوق نه ورکول کیږي. همدې د وجې نه زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کیږي په اجتماع کې په ټولو برخو کې زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کیږي. انجنو ته داسې خاص خطر یې نه ورکول کیږي او نه انجنو ته د شي په خاص سره باندې قتل کیږي. ول چې نه وي زمونږ نه د جنې د بل چا دا د بل کور نه دا ولک چې زمونږ ملاتړ دی زمونږ د ملاتیر دی په دښمنۍ او په سنگر کې مونږ سره یو ځای دی.
اغلی فیضان، تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. دا سې کومې کیسې تاسو لیدلې دي چې کله د چا شذینه اولاد پیدا شوی او دوی خپسوي ور باندې؟
ډیر زیات یعنی په سلګونو په زرګونو ځل میندې ما په شفاخانو کې خپله د دندې په وخت کې مې لیدلی دي چې ډیری مورګانې کله چې د معایناتو په وخت کې هلک وي کورنۍ خوشحالیږي چې جلۍ وي. حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوی دی چې زه کور ته لاړ شم، ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ماته داسې بد رد وایي، زما کورنۍ خو به ماته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلۍ ده. یعنی ډېری یونه منګه او اکثر چې کله جنکۍ ته ولود کېږي هم په شفاخانو کې وایي ورکې کوي دا جلۍ پیدا شول، نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوی او احترام نظر نه کتل کېږي. زما د سترګو لیدل حال دی یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وو او په څلورم لور کې اتا کې خاوند ورته ویلي وو چې بس نور کدا ځل دم لور راوړ نو ته بسې د خپل پلار کره به ځي. نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دی.
اغلی فیضان، ستاسو د خبرو جریان کې ځینې پښتنې راپورته کیږي چې کېدای شي د همدغه بحث په پر وخت باندې پر مهال موږ نور هم وڅېړو. دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپه کیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کار ځې که د بل لور وزېږول، نو دا خو د ښځې هېڅ په د ښځې کار نه دی. په هغه کې دغه ښځه باید و د دې سړي څخه فسوی وای. تاسو په نظر آیا دغه سنوي چې د دې سړي څخه اولاد پیدا کیږي، یعنی د اولاد جنسیت خو په نارینه پورې تړاو لري، د دې پر ځای چې دا ښځه خپاسه چورتو وای چې زما ولې ګرد لونې زیږي دای ورته خپاتی؟
اکثر دا خو داسې دی، آدمي آګاهي دی، د تعلیم نشتوالی دی، د خلکو ناپوهي ده. چې دومره بیا پوهېدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابېدل، ولې بیا ته رسېدل، ولې په دغه څو ځله مونږ او تاسو دغه مصیبو د ښځو د حقوقو په برخه کې خبرې وکړلې، لکه دغه مسایل مونږ وڅېړل د مهر د میراث د واده په برخه کې د کور د ژوند په برخه کې جنۍ د پلار په کور کې په کوم حال کې ده، د خاوند په کور کې په کوم وضعیت کې ده، کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې. نو دا خپل عدم آگاهی د دیو د دیو ته علمیت ته او دغه شی د ښځې حق او د ماشوم حق او د اولادونو حق او د خاوند حق د زوی حق د لور حق دا ورته واضح نه ده. دا جهالت د جهل د وجه نه دا خبره کیږي. کچرته دا پوهېدل چې په اسلام کې دا خبره د دغه کې انانات او کلتور کې دغه څه موضوع ده، نو بیا به کله هم وایي چې جلې زما د کور نه ده، د بل د کور د ماته څه فایده ده، او که زوی شي نو کومه زه دښمني وکړم زما زامن به ډېر شي، زما سره په سنګر کې ولاړې، ما سره په څنګ کې ولاړې، زما ملاتړ به زما په سر به ننګ کوي غیرت کوي. همدغه مسایل دي.
مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی فیضان، وروسته دغه پوښتنه هم در څه کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي د نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اورېدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خوا څخه کوم کروموزوم راغلی دی، دا نه چې د مور د خوا څخه، ځکه چې د مور کروموزومونه د ښځې او د نارینه د پاره هماغه یي بدلېږي نه، خو د نارینه د خوا څخه چې کوم کروموزوم ورسي د هغه کوچني جنسیت، یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به ښځه وي، دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به وروسته ستاسو څخه واورم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. د دې خپرونې دوهمه میلمنه اغلی رابعه ستانکزی له موږ سره وصل شوې ده. مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د په افغان ټولنه کې تاسو دا ډول کیسې اورېدلې دي یا لیدلې دي چې که د چا ښځینه اولاد زیږېدلی و دوی ورباندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه سلامونه تاسو د تاسو ملمنه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه چې ډېره مهمه موضوع مو راخیستې ده. بالکل کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوې او لویه شوې یم، په ټولنه کې وم، کاملا دغه سو برخوردونو څخه ما عملا لیدلی چې خلکو کره بلور پیدا کېدله، نو عملا ښه سره به یې رویه بدله سول ده. ورته ویلی به چې یعنی څنګه د لور وزېږوله، ولې د لور زېږولې ده، خصوصا په ولایاتو کې، په ټول افغانستان کې ده. دا که مونږ ووایو چې په جنوب کې ده، په شمال کې ده، نه، دا غلط خبره ده. په ټول افغانستان کې نارینه او ته په خاص توګه کتل کېږي، یا کومه ښځه چې زوی زېږوي تر هغې ښځې پورې چې لور زېږوي په بعد کمه سترګو ورته کتل کېږي. دا بیخي علني ده. خو که مونږ دغه بس اړه وو چې دا مسلمانۍ پورې تړو، نه، دا کاملا غلطه خبره ده. او دا په رواج پورې، په دغه د ژوند کچې پورې تړاو لري، ځکه چې هلته نارینه ډېر کار کوي، نارینه د پلار کره پاتې کېږي، میراث ورکول کېږي، او دغه شیان په نظر کې نیول کېږي، نو ځکه نارینه ته ترجیحات ورکول کېږي.
ډیر مننه اغلی. تاسو یو ځینو شوټکو ته اشاره وکړه، زه به بیرته بیا پر همدغه برخه باندې تاسو ته راسم او د نورو میلمنو څخه به هم واورو. اوس به اوریدونکو ته ووایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوهي. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221124601. که تاسو پر دې شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ در ووهو. اوس هم ښاغلی جلالو وای چې موږ سره یو اوریدونکی دی، اول به هغه راواخلم. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي، مهرباني وکړئ. بلې، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، مهرباني. ستاسو ژغ راځي قاری صاحب پښتون، زموږ دایمي اورېدونکی. مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. تاسو د نن ورځې د خپرونې په اړه باندې څه ویل غواړئ قاری صاحب؟ په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د اسلام له نگاه څخه د نجلۍ په اړه باندې څه ویل سوي دي په قرآن او په سنت کې. ولې نه، مهرباني.
ملالی خبره داسه ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نور راغلی، یعنی 1450 کال مخکې په دنیا کې داسې جهالت چې اوسنۍ جهالت په اریان ورته پاتې دی، خلکو دا خپلې نوړي ژوندۍ ښخولی په مځکه کې، یعنی پر لور بیا داسې خفقان څرګندوي چې نوړي بیا ژوندۍ ښخولی. دا قرآني مسله ده، ایم شکو علی هور ام یدسهو فی تراب علی ساعة ما یحکمون. نو بله خبره دا ده چې کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو د بني اسرائیلو په وخت کې، یعنې زموږ اسلام نه و راغلی، زموږ محمدي دین نه و. کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو، دا ماواره تکلیف، بیا به د جسود سره خبرې هم نه کېدلې، د لاس ډوډۍ بیا هم نه خوړه کېدله، او دوی به داسې یو په یو کوټه کې په یو ځای کې استېدلې چې لکه زندان غوندې، تر څو چې دا تکلیف نه وای تېر شوی، د ښځو سره نه خبرې کېدلې، نه د لاس ډوډۍ خوړه کېده، نه د لاس اوبه چا اخیستلې، نه خبرې ورسره کېدلې، د یو زنداني شکر یې درلودې. اما الحمدلله، ثم الحمدلله، وخت چې دین مقدس اسلام دا باغیرت شریعت چې مابین ته راغی، خدای تعالی ښځې ته یو ډېر لوړ مقام ورکوي، هغه مقام چې رسول علیه السلام وایي الصلاة وما ملكت ايمانكم. په اخر کې د نفس خطو د رسول علی سلام کچیر غمر د اسلام وته جن په ملالی او د اسلام څه سم تعریف وکړو. رسول علی سلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویل، یل ای خلق المنکر کوي او بل خپل تر لاس لاندې خلق سره لکه منځي لکه غلامان، او هغه کسان چې ستاسو د کور شدی دی دا اخوز تاسو یې شګیند کې کوي او عاشروهنه بالمعروف، دا د اسلام خدای د خوره کې. اما اوس رالو وي صاحب ته دی رسول الله سلام یو خبره کې دا بل درته وایم، بر نظر ورکم وای نن چې په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي، او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي، په خاطر د دې چې دا عجزه ده دا مظلوم قشر دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري. دا یو مور ده، دا یو خور ده، دا یو میرمن ده، دا یو لور ده. نو په دې خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خبرو باندې تاکید کړی. اوس به راسم نظر ته، زما غږ اورې؟
بلې، اوس تاسو غږ موږ ته راځي. مهرباني، خبرو ته دوام ورکړي.
او دا چې ولې مور د اسلام سم نه تعریفو، دا چې ولې د مور د اسلام څخه حقیقي ګټه نه اخو، خوره کې دا ګنا د دین د اسلام نه ده. ته یو مسلمان څه دی؟ الحمدلله موږ زه یو مسلمان نه یم ستاسو سره غږیږم. دا چې ولې مور د اسلام څخه سم تعریف نه کوو، دا د اسلام او د دین ګنا نه ده. مسلمانی به ذات خود عیب نه داره، هر عیب تاسو تر مسلمانی ایمان، اسلام به ذات خود عیب نه داره. نو معنا دا ده چې مور د اسلام سم تعریف نه دی کړی. دا چې ولې ښځه ځورول کیږي، ولې ښځې ته په کورنۍ کې په حقارت کتل کیږي، دا اسلام مور د خپل کور نه ده سوی. دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچی مفکوری چې موږ ته د پلرو د نیکانو د نیکګانو څخه پاتې بیا تر اوسه پورې دغه پوچی تر اوسه پر موږ باندې حاکم دي، او هغه رواجات او خرافات چې پر موږ باندې حاکم دي تر اوسه خلک سوالي په علم و تعلم نشته. په دې غوښتنې ته په نظر کوم دا د بل د کور ده، دا سبا بل ودرېږي، د دې سره سبا دوکي زما سمیراس وکړي، زوی خو زما خپل وارث دی، زما میراثبر دی، سبا کور ودانوي، ښځه د بل کور دي. او بعضې خلک بیا چې باسواده هم وي، هغه بیا څه کوي؟ هغه بیا وایي زوی دې مې قاضي شي، زوی دې مې سارندوال شي، زوی دې مې مامور شي، زوی دې مې وزیر شي. او مالور خو نه دغه دی د بل د کور ده، یا د کور یا د ګور، دغه رواجات په موږ کې حاکم دي. دا څنګه کېدلی شي چې ورک شي؟
ډېر مننه.
دا داسې کېدلی شي منالی، تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي، پلار و زوی ته دا مفکوره ورکړي چې دا خور ده ستا کومک ته اړتیا لري، چې چون چې ته زما اولاد یې، دا خور دغه زما لور هم زما اولاد ده، و دې ته باید اول زه د شبکت په نظر وګورم، او زوی ته باید آګاهي ورکول شي. مسؤلیت د علماو دی چې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، د ښځې مقام و خلکو ته وښيي. څلورم مسؤلیت د دې رؤساو د حکماو دی چې خلکو ته آګاهي ورکړي. نو دا د اصلاحات راوړ کېدای شي.
ډېره ډېره مننه، ستاسو نظر مو هم واخیستی، او زموږ اوریدونکو به ستاسو د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړې وي چې تاسو ورسره شریک کړل. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، ول بدوی را واخلو. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
منالې بشیر خور، سلام علیکم. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي. تاسو له هغه تعلیم خورګانې د فلمن ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راووهه. د نن ورځې د خبرونې پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړي؟ تاسو په خپل سترګو لیدلې حالم کرا سره شریک کړئ. تاسو داسې خلک لیدلې دي کورنۍ چې نه غواړي چې نجونې په کور کې وزېږي؟
مننه الله دې قدر وکړي. مننه علي بشیر خور، بالکل دا موږ خپل سترګو لیدلې د خورجان، یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملادیر لیدلې د خورجان. لکه کاری محمد علی پښتون صاحب چې ښه ښایسته خبرې وکړې، سلامونه ډېر ډېر ورته وایم. خورجان دا چې دی، خورجان دا یو عامه پوهاوی ته دا خلک ضرورت لري. خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبرې ښوونځي د خلاصې، مثال د ښوونځي د تنګې دیني مدرسې هم خورجان خلاصې، دا دیني مدرسو ته چې دی ملالی بشیر خور ضرورت ته، مثال که نارینه وي که ښځینه وي، مثال دغه ښوونځي ته ضرورت. خورجان باید دا خلک یو عامه پوهاوی ترلاسه کړي. او بل په ورسنۍ کې ملالی بشیر خور، ما خو داسې باره دلی چې مثال یو خورکې مېلمنه کړې وه ورسنۍ، چې مره پوښتنه د هغې سبوس د مثال د خبرې ستا سره څنګه چلند کېږي. هغې خور په خدای خلکو ته جړا به ملالی بشیر خور، یعنې داسې خبرې وکړلې ول زه مثال د خبرې په دغه کې وم، په درملتون کې وم، کوم وخت مثال د خبرې دا زما خاوند خبر شو کتاب مثال د خبرې انجینیر راوړې ده، ول ولاته کو ته لا دیولم چې مثال زه نه درځم، ول که چېرې مثال هلک پیراسی و د خیره بل مټر درولم، یعنی په مټر کې درولم. خورجانې دا مثال یو بدبخته خبر دی چې څوک کې لورم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت دی، زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت دی. خورجانې نو باید د دې په مابین کې فرق ونی شي. او لکه مخکې ما اشاره ورته وکړه، خورجانې دا دینی تعلیمات ته ګرځوري، او خورجانې باید دغه دینی مدارس هم مثال د خبرې د ښوونځي تر څنګ خلاصې، خورجانې ښوونځي هم خلاصې، دا خلک یو سامه هوای ته لاړ شي. ملالی بشیر خور،
ډېره ډېره مننه اتل صاحب، ستاسو نظر مو هم واخیستی، او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، اول به دوی راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بلې، تاسو ته
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی؟
ستاسو د ایمي همکار راځي توخی د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. تاسو او میلمنو او ټولو اورېدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
توخی صاحب ډېره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی او وعلیکم سلام. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه راته ووایست او دغه که تاسو خپله د سترګو لیدلی حال هم راته ووایست چې آیا داسې خلک تاسو لیدلی دي چې په کور باندې نجلۍ زېږېدلې بیا دوی ورباندې د خپګان احساس کړی بلکې خوشحاله شوي نه؟
بلې اورېدونکو ډېر ښه نظرونه ورکړو. کور یې ودان، علمي و، ساینسي و، سیاسي، په هره معنا باندې. نو رښتیا هم لکه اورېدونکو چې وویل، ښځه خو یو داسې څوک ده چې هغه زموږ خور، مور، لور، ورور، ورېندار، دادي. نو رښتیا هم دا یو داسې قشر ده، یو داسې ټولنه ده چې دا اکثر د وختو خو دی ماتحت دي، ځکه چې د نارینه وو تر سلطه لاندې دي. نو خامخا د هر انسان سره باید سړی ښه وکړي، خاصتا د ښځو سره خو بېخي نیکي په کار ده. لکه څنګه چې پښتون صاحب وویل چې له ښځو څخه یې وزیرانې جوړې کړې دي، مطلب څرنګوالانې جوړ کړي دي، خو له نارینه وو څخه، خو له ښځو څخه رښتیا هم نشته. اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي، ملایان دي، دا بېخي ډېر دي، خو ښځه ملا ډېر کم پیدا کېږي. دا خو دا وجه ده چې فقط پلار ولور پر واخي او شاګرانه یې پر اوپو خرڅ کړي، بیا یو درې څلور جو ته کالي ورکړي، دا نو پر دې احسان اچي، وای بابا داسې کور درکړي، داسې کالي یې درکړو. نو دا بل کور ته ورولي، هغه په کور کې ډېر تر جبر و تر ستم لاندې، پر هغې باندې ښه غږ نه کېږي، د پلار کړی په شپو نه پرېږدي، پیغورونه ورکوي، پوچ ورته وایي. نو دا ښه کار نه ده. نو داسې تا نه ما پوښتنه وکولی شي داسې څوک شته چې هغه په ښځه کښې ګوره. اول لو خبره دا ده، زموږ په وطن کښې پخوا دودو دستورو عنانه وه، تقریبا اوس هم یو څه یې څه شته چې زوی به پیدا شي، پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو، د مرمیو ټکان به و، نو به ټول خلک خبر وو. نو ول د پلاني زوی زو کړی ده، بعد له هغه به بیا مبارکۍ وي، نشره به پر وکړي، ویلې کېده، حتی چا به پسه حلال کوي، د سملونه به و، نشرې به وي، نشره یو رقم شعرونه و جوړ شوي وو په دې دغه پورې خاص. پر لور باندې هېڅ شی هم نه و، نه وسته نه پخوا وو. نو زموږ په قریبانو کښې یو داسې قریب ما ولیدی، خیر ممبنا هم پخوا وو، زه کوچنی وم. نو د هغه لور زو کړې وه، زوی یې نه و، دا دی ښه پوه سړی هم و، له د خپلې ښځې څخه تقریبا یوه میاشت مرور و، ولکا ولې لور زېږولې ده. نو دا یو داسې کار ده چې د الله له امر خو هم مخالفت ده او د انسانیت هم مخالفت ده. دا خو د الله تقدیر ده، د دې په اراده خو نه وه چې دا یا لور وزېږوي یا زوی وزېږوي، دا خو د خدای تعالی ورکړه وه. نو دا زه پخپله د دې عیني شاهد یم، ولو که دا ډېر پخوا وو. نو ښځې باید موږ تعلیم ته بوځو. اوس الحمدلله د دوی پر مخ دیني مدارس اوس رښتیا هم پراخ دي، او موږ د دې طرفدار هم یو، تاسې کوم په وار وار هم ویلي دي چې په شرعي او اسلامي چوکاټ کښې دننه د ښځو مکاتب موږ بالکل طرفدار یو، چې خلاص یې او مدارس اوس هم خلاص ته د هغو دپاره هم ښه د خیر، خو علم د دیني او ساینسي دواړه ضرور دي. نو باید د دوی پر مخ د علومو او د سبقانو دروازې پرانستلې شي او خلاصې شي. نو خدای دې وکړي چې له ښځو سره څوک بد وضعیت ونه کوي. نو دا یو ډېر ښه کار ده. او له محترمې میلمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو ښځې خو بیا هم نسبتا څه باسواده دي، مکتب ویلی یا شپږ سنفه، دغه په ساړهو کښې چې ښځې دي، په دغو دپاره دوی څه پیام لري چې له دوی سره څنګه چلند وشي او دوی څه وکوي؟ مننه.
ډېره مننه توخي صاحب، ستاسې نظر مو هم واخیستی، شو خبرو ته مو اشاره وکړه. سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. که تاسې خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی؟
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه.
صادق صاحب مننه چې تاسو زنګ را ووهه. د نن ورځ د خبرونې په اړه باندې که پښتنه درڅو کوم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړي چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی، کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خفګان احساس کوي که خوشاله کیږي؟
اول خو تاسو او استاذ آزادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. بعضې کورنۍ دغسې دي چې پارک کوي د اولادو د انجلۍ پارک کوي، بعضې بیا پارک نه کوي، خو حقوق یې ډېر کم دي. که موږ داسې فکر وهلک زوی ته حق ورکول کېږي او لور انجلۍ ته حق نه ورکول کېږي، د شرایط په نگاه کې خو نو لکه سره کم شي، اولاد که نارینه وي که ښځې دواړه حق لري.
ډېره ډېره مننه، ستاسو نظر مو هم واخیستی، سلامت اوسی. اوس هم ورځو خپلو میلمنو ته او ځینې نورې پوښتنې چې مطرح کیږي د هغه په اړه باندې به د دوی څخه واورو. ستاسو څخه زما بله پوښتنه دغه ده، اغلې بلې اغلې فیضان تاسو زموږ سره یاست؟ بلې که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ چې داسې ځای ته سئ چې زموږ غږ تاسو ته درسي او ستاسو غږ هم موږ ته راسي. زه به بیرته تاسو ته راسم په یو څو شیبو کې. زه به د زموږ د دوهمې میلمنې څخه پوښتنه وکړم، د که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ. بله، پر اوس هم ستاسو غږ موږ ته سم نه راځي. زه فکر کوم چې دا شبکه کې کوم مشکل دی. اغلی ستانکزی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. بلې و اغلی ستانکزی، که تاسو په دې برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم، اول خو به زه غواړم چې ستاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم. قاري صاحب پښتون چې زموږ اورېدونکی دی او ځینو نور اورېدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي. زه به تاسو پام دې خبرې ته راوړم چې د خدای پاک رسول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره، دا حدیث چې عبدالله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویلی دی که د چا ښځینه ماشومه وسی او هغه ژوندۍ شخه نه کړي او نه یې سپکه کړي او نه یې پر نارینه اولاد باندې غوره وګڼي، نو الله تعالی به یې جنت ته داخل کړي. دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه یې چې پکې راغلی دی چې نارینه اولاد یې غوره ونه ګڼي، دغه کېداس چې زموږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي، ځکه چې اوس خو خلک خپل لونې ژوندې نه شخوي. خو دا اخیری برخه د حدیث کېداس چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانه باندې صدق کوي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې که مور او پلار د خپل لونو سره مهربانه وي او ورسره سخاوت وکړي، نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتې چې یو بل ته دي. همدارز د رسول الله مبارک له خلیت خیوبل خبره هم راغلی ده چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختۍ سره مخامخ سي او صبر وکړي، نو د هغه لونی به د او د جهنم د اور ترمنځ پرده سي. او لکه څنګه چې ما مخکیم د حضرت عبدالله بن عباس یو حدیث چې د دت څخه روایت سوی دی دامی ویلی، بل حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت سوی دی چې د ویلی دی چې رسول الله مبارک وفرمایل چې څوک چې درې لونې یا هم دومره خویندې وپالي، د هغوی ښه روزنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي، چې دوی لوی سي نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته فرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم، نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه، د نجونو او د هلکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویل او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه و، خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته، لکه په افغان ټولنه کې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. دغو د لاملونو په اړه باندې تاسې مخکې دلته یادونه وسوه چې خلک داسې فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده. نور هغه کوم لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک ښځینه اولاد نه غواړي؟
مننه تاسو ډیر ښه حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر ښه خبرې وکړلې. دغه د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی، ستونزه په مونږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د مونږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه قتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي. د ښځې خو هماغه یوه ګټه ده، که هماغه اول سر کې یوارې خار سکړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې مو بیرته پې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته. او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کته سترګه کتل کیږي، نو د بل چا کره مونږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په مونږه خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅېږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځه ته میراث نه ورکول کیږي، ښځه ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په هغه ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، همسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دي، لاملونه یې بېسوادي ده. فقر ده، بېسوادي ده، چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدی چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو شان ته تطبیق کړي، معرف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که مونږ ګورو چې په نوره نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پوهیږي چې نارینه فزیکل قوي دي، کار کوي سي، ځکه چې د دوی لغاړې ماشومان نه وي. یو ښځه چې کله یو ماشوم زیږي، 15 کاله متواتر دی ماشوم پالنه څه رقم ته کوي، یعنی د ورځې 8 ساعته 9 ساعته مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي. نو هغه نو وروستم دغه مکتب ته اچي کې، یعنی ډیر مسؤلیتونه مور ته متوجي کیږي، مور پالنه کوي. نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي، خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي، اقتصادي وضعیت خي. نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د خزو خواني سي چې خزه بیا د خزو حقوق ورکوي، ځکه چې حکومت قوي ده او قوي یو قوي سره نه دریږي. نو که د یو قانون هم د یغه نارینه په خوا ودریږي، نو شرایط هم د ځوان د یو سړي ښه وي، نو خو بیا ښځه بیخي کته کیږي، بیخي ضعیفه کیږي. نو ځکه حکومتونه د ښځو په خوا درېږي. د مونږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د ښځو لپاره هغه حقوق چې هماغه اسلامي حقوق نه ورکول کیږي، بشري حقوق ویلاڅه کوي، هغه خو لرې خبره ده. لاملونه یې همدا فقط بېسوادي ده چې په ټولنه کې پاتې شوې ده، او خلکو باندې همدغه انګېزه ورکول شوې ده چې ښځه پردی کور ده، ښځه بل کور ته ځي او لږ د مونږ تاسو ته پاتې کیږي، زړښت مو د زوی سره ده او د همدغه زوی ده چې مونږ ټولوي. دا مې خپله خلکو اورېدلې، د خپلو نږدې او قریبانو دوستانو کورنۍ څخه اورېدلې همدا خبره کوي. لاس ورې به چورتې وي چې دغه نجلۍ د خدای لوی نعمت ده، وایي دا خپردی کور ته ځي.
هم ده خبر دته کوي وای دا خبر دې کوته زینو دا پر دې کول
یعنی خبر تر پا تر اخره پر دې را رسیږي چې څومره ګټه ده په یو اولاد کې
بالکل ځکه چې موږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډیر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بیخي کته وي نو همدغه توقع لري په ماشومان سړکونو کې په دالو ښارونو کې موږ تاسو نه ګورو چې ماشومان به د کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت هغه شته خو نشته ورور پوښتنه وکړه چې دا خویندې چې په ښارو کې دي او کوم خویندې چې په کلیو لرې دښتو کې دي دوی لپاره یا په لرې سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خوا چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت دا ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سه هر حکومت دي چې هر نظام حاکم وي سه ځانته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کی خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي که هغه د مدارس له طریقې وي که هغه د ښوونځیو له طریقې وي په هره طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړی سي د خلکو حقوق ور وپېژندل سي او قوانین واضح سي قوانین نه وي نو په خپل سري همدغسې خلک بیا په رواج مخته ځي په پوهه په علم په اسلام بیا مخته نه ځي نو ټولنه
ډیره مننه اغلی ستانکزی زه بیرته تاسو ته راځم اغلی فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمېر ښځې په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکی کوچنۍ د دوی د کوچنۍ د جنسیت په اړه باندې خبرې سي چې دوی پوسې چې هغه نجلۍ ده نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کوچنۍ غواړي چې د بینه ولاړ سي یو شمېر د الټراساوند د برخې متخصصینو موږ ته ویلي دي چې دوی تر ډېره هڅه کوي چې ښځو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ور ونښیي چې د کوچني جنسیت څه شی دی یعنی د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خاطر باندې چې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کوچنۍ چې دی هغه دوی د بینه یو نسي د تر دې مخکې چې هغه زیږېدلی وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال که تاسو راته شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې ښځې تر فشار تر روحي فشار لاندې کېږي کله چې دوی پوه سي چې دا کوچنۍ ښځینه اولاد دی نو دوی بیا هغه له منځه وړي او په بله برخه کې که تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اورېدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د ښځه په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومې نجلۍ دی که نارینه
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانې ته ځي یا کلینیکونو ته ځي او الټراساوند لپاره لاړ شي نو ډېری میندې حامله دار میندې وایي چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وایي چې هلک دی په ډېر خوشحالۍ سره کورنۍ ته وړاندې کېږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلۍ ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر ته هم وایي چې یعنی په دې باره کې وایي لکه خواښې مې بیرون ولاړه ده اندروریان مې بیرون ولاړ دي دوی ته مه وایوه چې نجلۍ ده بیا به ما سره بده وضع وکړي ډېر زیات تر فشار لاندې ډېر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدلو حال دی په شفاخانو کې په معاینه خانو کې دغسې وضعیتونه ډېر زیات او اکثریت چې کله الټراساوند کېږي نجونې په مور په بطن کې نو پلارونو خاوندان ورته د سخت اجازت هم ورته ورکړی دی چې تاسو دا سخت تداوی وکړه دا وکړه دا وکړه نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زیږېدو مخکې باید ووژنې نه دغسې هدف
او همدغه سي او کله چې په شفاخانه کې یو مور ولادت کوي او ډېر لورګانې لري هغه ته هم وروسته د دوا اغستل نه د ولادت نه وروسته څارنه کې د دوا اغستل په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ لی ورونه خسرانه دی دوی ته دومره په کمه سترګه کېږي ګوري چې بېخي هغه دوا مورته نه اخلي دا البته په افغانستان کې فیصدي ډېره لوړه ده چې رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومندو په خوندو باندې خو دلته غربت هم منځ کې دی او د عنعنات او کلتور هم دی او عدمي آګاهي هم دی، عدمي ناپوهي ده د خلکو د اسلام د نظره نه پوهېږي چې ښځه څومره حق لري، نجلۍ څومره رحمتونه لري. تاسو لږ مخکې درې حدیثونه وړاندې و، درې لورګانې یو مور و پلار چې وایي په ښه شان ته وساتي او ښه تربیه ورکړي، ښه اسلامي روزنه ورکړي، وایي مور و پلار باندې جنت واجب شو. نو دا څومره غوره خبره ده، خو چون دلته بیا هم ناپوهي ده. لکه چېرته دې دپاره موجوده نظام په لرې پرتو سیمو کې په خورا او قصباتو کې د ملای امامانو د لارې د مکاتبو د لارې، اوس خو د شپږم نمبره مکاتب نشته د استادانو د لارې. که چېرته دیو ته آګاهي عامه ورکړي چې لور رحمت دی، لور نعمت دی، لور د مور پلار، لور مور ده، لور خور ده، لور ښځه ده، که داسې ورته وضاحت ورکړي هېڅکله به هم ده دغه نشي. او بل کروموزومونو په برخه کې دا خو ډېره اوږده دغه ده، خو چون زمونږ پښتني ټولنه زمونږ وروسته پاتې خلک په دې څه پوهېږي چې کروموزوم څه شی دی او د پلار د طرفه دغه جنسیت ټاکل کېږي، چې دې هم نه پوهېږي. نو دغه علمي علم ډېر لوړ دی او هغه طبي ډاکتران چې دي، هغه خلک چې پوهه لري، هغه خلک چې په حقوقو پوهېږي، هغه خلک چې علمیت لري، هغوی په دې مسایلو باندې پوهېږي. او نور که چېرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکړو، دوی دپاره که په کافي اندازه مونږ آګاهي ورنکړو، د دوی د افکارو تبادلې دپاره، د دوی هغه د فکرونو تبادلې دپاره، د دوی د فکرونو جوړولو دپاره یو ښه کړنلار ورته برابر نه کړو، هېڅکله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دغه نه لري، ارزښت نه لري. لکه مخکې چې زمونږ یو ورور ویل چې الله پاک په قرآن کې داسې وایي، واضح ده، ډېرې به علما لرو مونږ الحمدلله، خو چون بیا چې راغ شو پښتني ټولنې ته راشو، بیا عنعنات او کلتور ته راشو، رسم رواج ته، د پیغور په خاطر به چې ستا ښځې دومره لورګانې زېږولې دي، لاړ شه بله ښځه وکړه، هغه ښځه یې قرباني شي، بچیان یې قرباني شي، بیا هغه ځوان لاړ شي چې هغه مټور دی، زورور دی، مالدار دی، پیسه دار دی، هغه بیا لاړ شي او بله ښځه وکړي. نو دغه مسایل ډېر زیات دي، د تبابت د نظره هم ډېر غټ علم دی دغه کې. او الله په قرآن کې مرسی ده چې پخوا وختونو کې نجونې ژوندې خو خښېدلې، هغه مسایل اوس هغه د ژوندې خښېدلو نه دغه مسایل ډېر زیات دي. چې اوس دې حالات ته ګورو، هم د اقتصاد کموالی، هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي، هم روحي فشار لاندې دي، نو دا مسایل ډېر زیات ده. دې دپاره موجوده نظام، هر نظام چې دی قوي آګاهي ورنه کړي، د ښځو د حقوقو په برخه کې قوي سپارښتنه ونه کړي. اوس زمونږ ډېرو کلیو کې ښځې سقاوه ده، ښځه لربه ده، ښځه دیقانه ده، زیات تر په ښځو باندې دغه درانه حامله دار مورګانې تر نهمې اخري ورځو پورې د پټي په سر کار کوي، او سبا ته کور ته راشي هغه ولادت کوي، د هغې د حال نه څوک خبر نه وي. نو همیشه ښځه ځورېدلې ده او د ښځې د حق نه، او حال دا چې حق د مور زیات دی. کله چې اصحابي ورغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې، په ما باندې چا حق ډېر دی؟ ویلې د مور، بیا ویلې د مور، بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویلې دي. خو بیا هم زمونږ ټولنه هغسې آګاه نه ده، د اسلام له نظره هغسې پوهه نه لري چې مونږ څه وکړو.
ډېره مننه آغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام. که زه ووایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره، لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته وویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې، هغه دا چې د کروموزومونو له لارې چې دا د هر ډول حیوان، انسان او همداراز د بوټو په دننه کې یو جینټیکي جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې، او کله چې د ښځه په ارسي ډول دغه باید ووایم اوریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي، نو لور یې پیدا کیږي. او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی، دغه تم باید پام وي، هغه ور سره یو ځای سي، نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې د هغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې که څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، بیا هم وایم چې شذا په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري، او کده نارینه ایکس کروموزوم د شذې له ایکس کروموزوم سره یوځای شي چې دا دواړه شذینه کروموزوم دي، نو بیا یې لور پیدا کیږي. او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په شذې کې نسته، هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د شذې د ایکس کروموزوم سره یوځای شي، نو بیا الکه په نتیجه کې پیدا کیږي، چې د دې معنی دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی، هغه که انتقال سي بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سواله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. که د یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلی وي، هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې ایکس او وای کروموزوم د وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یوځای شوی دی. او که د چا لونی ډیر زیږیدلې وي، هغه په دې معنی ده چې د پلار څخه یې ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یوځای شوی دی، چې په نتیجه کې لور زیږیدلې ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه ووایم. د اغلی فیضان څخه به چې دا د طب په برخه کې ډیره پوه ده او د ښځینه مریضانو سره یې ډیر کلونه کار کړی دی، ډیره تجربه لري. له دوی څخه به هم بیا وروسته واورو. اوس هم اغلی ستانکزی، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسې مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي. که عامه پوهاوی زیات هم سي، عملا باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کېداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي. ما په مکتبونو کې هم شاید ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، همدغسې لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل، دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملا ورباندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې هو زه منم، دغه څنګه امکان لري؟ بلې، آغلی ستانکزی تا ته زما غږ درځي.
هلو، ما غواړی.
بلې، اوس ساس غږ راغی، مهرباني.
او بخې ما مایک بند کړو. ما نه د تاسو پوښتنه ما واخیستله. نو د ښځې مقام ته که موږ تاسو ګورو، واقعا د ښځې مقام لوړ. ښځه د مور تر پښو لاندې جنت ده. اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده، چې هېڅ نارینه او ته هغه مقام نه رسیږي او نه ده ورکړ سوی چې ښځې ته یې ورکړی. نو دا که موږ هر یو ځان، هره کورنۍ، په هره کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق کړي، تر څو چې موږ دغه ونه منو، خپله یې ونه منو، نو دی یو څه ځان ته خوښوي نو بل ته یې هم خوښوه. نو که موږ یو شی په ځان باندې نسو تطبیقولی، نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک کوي، عملي یې کو باید په خبرو باندې. کله کله هغه یو پروژه یا یو هدف سره نه رسیږي، په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکړو، لور ته اهمیت ورکړو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي، لور باید خرڅه نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکړو. لور خپل لور ته که په یو کور کې خپل مور او خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نسي، نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبر ده چې توقع دې وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موکه، د ما د لور ته د قدر ورکه، د ما په کور کې درس هم نه ده ویلی، ته د درس هم پی ووایه، دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو. نه، دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان، هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښيي. موږ تاسو پروس کلی یوه ښځه پیژنم، نوم خو یې نه اخلم، واقعا زله زړه نه ورته خفه سولم په دې چې تر دې اماده وه، ځکه چې شپږ ګلونه لري، نو اوس مشر لور یم واده شوی ده، یعنی غټه ښځه ده، په دې اماده وه چې خپله یو ماشوم چې پیدا کېدله، هغه د خپلې ورېندارې سره په زوی بدل کړي. هغې ته ویلي وله چې ته که د تا زوی کېږي دغه د مالور. نو تر دې پورې چې یوې ښځې ته د زوی زیږون دومره مهمه وي، او هغه کورنۍ کې میړه هم تحصیل کړی، ښځه هم تر یو څه پورې سواد لري، نو څه دغه وضعیت کې، نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب نه یې لوستي یا نارینه یې همدغه رقم ته بې سواده وي، نو تاسو فکر کړئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر.
بله، ډېره مننه، مهرباني.
انجلی واخله د دې لپاره د جنسیت لپاره ته او بل چا سره تبادله ک دا خوم د خدای لاره نه ده نو دغه د مونږ ټولین هغه بعد انګیرن هغه بعد فکر چې خلکو سره دا چې دغه زوی یو شاید نه زوی هم د خدای نعمت ده لور هم د خدای نعمت ده او دواړه د خدای پاک لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي بو مور او د مور او پلار مسؤلیت ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي ک لور نه لري په هغه زوی دی شکر وباسی که زوی نه لري په خپل لور دی شکر وباسی د انسان است نه لور لري نه زوی لري ارمان کې چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي نو دې لپاره مکلفیت یا مسؤلیت ار په هر ټولنه کې خپل ځان له یو یو وګړي نه شروع کیږي چې په ځان یې تطبیق کړي او عمل کې وخی چې د خپل اولاد لور لپاره څه کولای شي
مننه ډیر ډیره ډیره مننه غلې ستانکزی غلې فیضان ستاسو د وخت څخه هم ډیره مننه کوم چې مشترم په دې خبرونه کې ګډون وکړ او دونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم